دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو به هم په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې د خبرو له هغه وروسته به د مشال ریډیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل هم د دې خبرونې په دویم نیمای کې اوریدل سي. خو تر دې هر څه وړاندې د دې سات خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرټکه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پیل شوی پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدس نومي ځوان د نومبر پر 26 نیټه په ډزو وژلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو عسکرو ضد مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي د وژل سوي ځوان د کورنۍ لخوا د مقدمې درجولو لپاره څوک نه دی ورغلي. د دوی په وینا دوی د نامعلومه کسانو پر ضد یو مقدمه درج کړې ده، خو پر لتوال وایي چې پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. په دې اړه به تفصیل د مشال رادیو په خبرونه کې واوري. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په بلتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 29 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته ویل چې په ټول ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. په تحریک کې شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې پولیسو یې وار له مخه یو شمېر مشران او شاوخوا 200 فعالان نیولی دي. پولیس وایي یوازې هغه 8 کسان یې نیولی دي چې د جلسګاه شاوخوا ایښودل شویو کنټینرو لری کولو هڅه کوله. د ملتان انظامی د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټینر تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ میدان کې د جلسې اعلان کړی دی، خو ځای انظامی د جلسې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلعه او پېښور کې به دا کمپاین 9 ورځې او د صوبې په پاتې نورو ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د یادې ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کاله کم عمره 4,000,000 ماشومانو ته به د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې 6 کال تر اوسه په مجموعی توګه 1,000,000 ماشومان ګوزڼ وهلی دي. په دوی کې 22 د خیبر پښتونخوا دي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وایي په خبرو اترو کې کړکیچ نشته. نوموړي د نومبر پر 29 ناوخته مشال رډي ته ویل چې د خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډیر ژر د اجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
دا له هغه وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان دولت پلاوی او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې دواړو ډلو د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر 21 مادو هوکړه کړې ده، خو افغان حکومت ویل چې له مقدمې پرته پر 21 مادو یوازې په اصولو کې هوکړه شوې ده. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیت د نومبر پر 29 د مصر په پلازمینه کایرا کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو په امریکا کې تر ولسمشر انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د نورو دونکو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د یو ځای ځوان تر وژل کېدو وروسته هلته پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي خلکو پرلت پیل کړی و. تر درو ورځو یې مړی پر سړک یې شوی و، احتجاج یې کاوه، خو پرون یې مړی خاورو ته سپارلی، خو پرلت یې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه ځوان وژلی و. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو ضد مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي دوی یو مقدمه درج کړې ده. پوځي چارواکو کې یوه د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته ویلي وو چې پوځ پر عامو خلکو ډزې نه کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل د ګان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کېدو زیات پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدس نومي ځوان د نومبر پر شپږویشتمه نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یوه غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي، خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدس نومي ځوان جسد پر سړک کې خو او احتجاج یې پیل کړی و چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیر جاری وی چې سه پیر عبدالقدوس ته انصاف نه ملاو او د قاتل خلاف اف آی آر نه درج شوه. امیز دا یوه واحده مطالبه دو چې اف آی آر دا درج شي او دا امیز یوه جایزه دا مطالبه دو، یوه آئینی مطالبه دو او دا غا د حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ژوان د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي، نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي. خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي، نو د ډاکخانه په واسطه هم د مقدمه لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې با انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ور سره خبرې وکړو، خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو ما وړي ویلی ول چې دوی د پیښې پلاټن کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مخسین دا وړ هم د تیرو دوه ورځو نه په یاد پرلت کې ناسته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیښو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د نور دونکو پاکستان جمهوری تحریک نن په ملتان کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې هلته ځایي انتظامیه د جلسې اجازه نه ده ورکړې، خو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبر اعلان ته وویل چې دا جلسه به په هر صورت کوي. زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو. تر اوسه تاسو څه وینئ؟ دې جلسې ته کوم مشران ورځي یا څومره تیاری شوې ده؟
ډیره مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. تر اوسه پورې چې کوم معلومات د ملتان نه، چې په ملتان کې دغه جلسه کیدونکې ده، معلومات چې کوم تر اوسه پورې مونږ سره دی، هغه دا دي چې یو خو اپوزیشن ډلې مشران او پارټیانو ویلي دي چې دوی به دغه جلسه په هر صورت کوي سره له حکومت او د مقامي انتظامیه د بندیزونو لخوا، ځکه چې کم میدان کې په کم سټیډیم کې جلسه ده هغه هم تړل شوی دی او لیکن لګه شی بولان دی هم تازه بیان چې کوم د مسلم لیگ نون د ترجمان لخواره غلی دی او د پیپلز پارټي د مشر ګیلانی زوی چې عبدالقادر ګیلانی هغه دا خبره کړې ده چې جلسه به په خپل وخت وي او باوجود د دغه بندیزونو نه نو دا خودواړه غاړي او حکومت هم په خپل بیان باندې ټینګ ولاړ دی مقامي انتظامی میه هم چې دوی به د جلسې اجازه نه ورکوي حکومت سره او مقامي انتظامیه دا دلیل لري چې په جلسو د کرونا له امله بندیز دی. بل تاسو د مشرانو خبره وکړه نو د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناءالله ویلي چې مریم نواز به هم په جلسه کې ګډون کوي او دغه رنګ یو بل لوی پرمختګ چې دی هغه د پیپلز پارټي د پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو خور آصفه بوټو زرداری چې دا په اول ځل نن په خپل بلاول بوټو ویلي دي او د مسلم لیگ نون مشر یوسف رضا ګیلانی دا خبره کړې ده چې آصفه بوټو به هم نن جلسې ته وینا کوي چې دا به د دې په سیاست کې د دې شاملې دو اولنۍ روز نن د پیپلز پارټي د جوړېدو د تاسیس یو متاسیس هم چې کړه د پیپلز پارټي جوړه شوې وه نو هغه ته به دا وینا کوي. او بل مولانا فضل الرحمان څنګه تاسو ذکر مو کو مولانا فضل الرحمان د جمعیت العلماء اسلام مشر د تیرو څو ورځو نه په ملتان کې موجود دی او کمیلان چې شوی دی د کوم ځای نه و چې دی د دې او مدرسه ده قاسم العلوم په نامه دی به د هغې نه جلسې مشري کوي او دغه رنګې آصفه بټو او د مسلم لیگ نون یوه مشره هغه به هم د ګیلانی یوسف رضا ګیلانی د کورنا د جلوسونو مشري کوي. لیکن اوس به وکتي چې ځکه چې سټیډیم کې کم سټیډیم کې چې جلسه ده هغه سټیډیم ته مقامي چې کوم جرنلستان دی هغې خبره کړې چې ټولې لارې تړلې شوې دي کنټینرونه د ملتان په ښار په هر سړک باندې ایښودلې شوې دي. نو اوس به وکتي شي چې آیا ځکه دواړه غاړې په خپل هغه موقف باندې ټینګ ولاړ دي چې اپوزیشن به جلسه به کوو حکومت وایي چې جلسې اجازه به نه ورکوو. یوولس بجې ښودلې شوې دي د ځینې جلوسونو د روانېدو او به کتي شي چې آیا یوولس بجې اپوزیشن ډلې کامیابیږي. البته اپوزیشن ډلې دا خبره هم کړې ده چې دوی ته په سټیډیم کې اجازه ور نه کړې شوه قاسم باغ په نامه باندې چې کوم یو سټیډیم دی چې حکومت دای کنټرول ترلاسه کړی دی دروازې ورته بندې کړي دي کنټینرونه د هغې شاوخوا کې لګېدلي دي. دی اپوزیشن وایي که دوی ته په دغه سټیډیم کې قاسم باغ کې اجازه ور نه کړې شوه نو دوی چې کوم ځای کې مولانا فضل الرحمان دا خبره کړې چې کوم ځای کې کارکنان منکی کې د کنټینرونو ایښودل شوي دي نو هلته د دوی جلسې وکړي دوی د سړکونه بند کړي. داسې رپورټونه هم شته او په خپله باندې اپوزیشن ډلې لکه مسلم لیگ نون دا خبره کړې ده پیپلز پارټي دا خبره کړې ده چې کنان هم نیولې شوي دي گرفتار دي.
مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته د پاکستان جمهوریت تحریک د نن ورځې د جلسې په اړه معلومات درکول چې د پنجاب په ملتان ښار کې ترسره کیږي. د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکه
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنه
پر څلور بجو. د بلوچستان حکومت وایي په تشتول سوی درو پروفیسرانو کې دوه خوشی سوی خو دریم یې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دی. د حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نومبر پر 9 مشال رډی تو ویل چې د بلوچستان پوهنتون د غدرې پروفیسران د نومبر پر 8 په مستون ضلع کې مخپټو وسلوالو اغوا کړی وو. ل درک پروفیسر لیاقت سنی بنگلزای په بلوچستان پوهنتون کې د براوی ژبې د څانګې مشر دی. دی په دې درو پروفیسرانو کې لا هم لا درک دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه راکوي.
د بلوچستان حکومت وایي د نومبر په 28 تختول شوو دریو پروفیسرانو کې دوی خوشی شوي خو دریم یې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دی. د حکومت ویاند لیاقت شهوانی د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د کوټه بلوچستان په هنتون دغه درې پروفیسران پرون په مستونګ ضلع کې مخپټو وسلوالو اغوا کړی وو.
دا درې پروفیسران لیاقت ثانی بنگلزی، شبیر شهوانی او نظام شهوانی خوزدار ضلع ته د امتحاناتو د څارنې لپاره روان وو چې وسلوالو اغوا کړل. بیا ماشام وخت کې یې شبیر شهوانی او نظام شهوانی د مستون په کانګ سیمه کې خوشی کړل، خو لیاقت ثانی له ځان سره بولې. خوشی سو پروفیسرانو د مستونګ ضلع ډپټي کمشنر په دفتر کې د دې پیښې رپورت درج کړ. دوی وایي وسلوالو یا له نیولو سره سم پر سترګو پټۍ وتړلې. موږ د لیاقت ثانی د خوشی کولو لپاره سمدستي هڅې پیل کړې دي چې لا هم دوام لري.
پروفیسر لیاقت ثانی بنگلزی په بلوچستان پوهنتون کې د براهوی ژبې د سانګې مشر دی. په یاد پوهنتون کې د پروفیسرانو او استادانو د اتحادیې مشر کلیم الله بړی چې مشال رډیو سره خبرو کې د دې پیښې غندنه وکړه، ویل چې حکومت د زر تر زره د لیاقت ثانی د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي.
د تشخیص خبره ده او موږ په دې باندې سخت د عمل کوو. د سپریس کلم مخه مظاهره کوو، د صوبایي اسمبلی مخه هم مظاهره کوو. که بیا هم نه څه خلاص، موږ به اقدام د امتحاناتو بایکاټ کوو او د گورنر هاوس مخته به درنه کوو. په ملک په ټول یونیورسټیانو کې به زموږ اسوسیشن د استادان دي، هغه به
داراز. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشر زهره یوسف وای په بلوچستان کې د پروفیسرانو په شمول د ټولو وګړو ژوند له اندېښنو سره مخ دی او حکومت یې د امنیت په ټینګولو کې ناکام ښکاري.
زده کوونکي اوچتول کېږي، استادان اوچتول کېږي، ډاکټران اوچتول کېږي، سوداګران اوچتول کېږي، یعنی د ټولنې یوه طبقه هم ځان خوندي نه احساسوي. د لادرکه خلکو زیاترو کورنیو مونږ ته ویلي چې امنیتي ادارې پکې ککړې دي. بیا بلوچ بلتون پاله وسلوال هم وخت په وخت خلکو په وشنو او تختونو کې لاس لري، خو ذمہواری په هر حال کې د حکومت ده چې نه یوازې خلک له وسلوالو وژغوري، بلکې که کوم خلک د ریاست په نظر کې څه جرم کوي نو هغه دې له درکه کوي نه، بلکې د آئین او قانون لاندې دي د هغه پر ضد په ښکاره ډول کاروایی وکړي.
په بلوچستان کې وخت په وخت د خلکو د تختونو او وجنو پیښې کیږي، خو د حکومت ویاند لیاقت شهوانی وای دوی د امنیت ټینګولو لپاره یو شمیر اقدامات کړي چې ورسره د دغه ډول پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، منوشا درته ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو پیښو په اړه د نو شمیرو خبرېدونکو یوې ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډیری داسې پیښې په پنجاب صوبه کې کیږي. بلخوا د هندوانو او عیسائی نجونو د جبري ودونو او په زور د مذهب بدلولو زیاتې پیښې له سند صوبې رپورت سوی دی. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د دې مسلې د حل لپاره دی داسې سخت قانون جوړ سي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی سي او مذهبي اقلیتونه خوندي کړي. چارواکي وایي چې پر یوې قانوني مسودې کار کوي، خو د کورونا وایرس له امله په دې لړ کې هڅې ځنډېدلې دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د نومبر په 28 په خپاره شوي دې رپورت کې زیاته شوي چې په دوی کې 88 هندوي، 22 عیسایاني، یوه سکه او یوه کیلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجابه راپور شوې دي.
ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ
دی وائز بنگ دل اس طرح لو شمیرو تر مخ 25% پیخی په پنجاب کې شوی زینی خلق وای چی جنکی په محبت کې په خپل خوخه مذهب بدلی او واده کوي خدا بے بنیاد دلیل دے زګه چې اکثره جنکی او د داسې کسان سره واده کړي چې یې عمرونه بیخی ډیر دی او یا هم بل واده لري بل خبر ادا چې جنکی چې په کوم ورځ وتښتول شي په مغه ورځی مذهب بدل او نکاح وشي بیا کورنۍ سره ملاقات نه پریښودل کیږي تا خپل خوخه داسې وي بل مهمه خبره د دوی د عمر ده د شپږ څلوېښت فیصد جنکی عمرونه تر شپاړس کلنې کم وي دا فیصدي به تر دې هم ډېر وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو څلور دېرش فیصد جنکی عمرونه نه دي ښودل شوي د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یوه عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی په دیارلس کلنۍ کې تښتول شوی وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په نهویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه او ویل چې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم خور مې نه وه پولیسو ته ورغلم خو پولیسو را سره مرسته ونه کړه لتاڼۍ یې را وایستم بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي پولیس هم له دوی سره ملګري ول زموږ فریاد ته چا غوږ ونینیو دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو پر هغې به فشار وي ګواښونه به ورته کوي
سند صوبایي اسمبلی په 2018 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله ګورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکام شو اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په نهویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي دا په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټه هم جوړه شوې ده زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي موږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي په خپل منځ کې مو یوه بله کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي دا کمیټه به ان شاء الله زر یو قانون جوړ کړي
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرېدونکي راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2020 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی په راپور کې راغلي چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي
مشال رجی ته غوږ یاست د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې وړ مورز د مځکې پر سر شخړه کې لږ تر لږ 8 تنه وژل شوي وو د صوابۍ د پولیسو ویاند لیاقت خان د نومبر پر 9 مشال رډي تول چې دا کسان د صوابۍ په وړو کې لاهور کلی کې د یوې کورنۍ پر مها د یوې جرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې وژل شوي دي د زیاته کړه چې په وجلسو کې 15 د وړوکی لاهور کلی او 3 د یاروسین کلی اوسیدونکي دي د دوی په وینا تر اوسه په دې پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوي زموږ همکار شبیر احمد جان په دې اړه رپورت برابر کړی دی
دا سوابې په چوټلاور سیمه کې د جرګې دوران د مخالفو ډلو په ډزو کې 8 کسان وژل شوي دي دغه جرګه د دوه فریقینو د ځمکې په شخړه وه د پښتنو په سیمه د جرګو مشرکونکي مشران وایي چې د ډېره وخت راسې د پښتنو په ټولنه کې په ځمکو جنگ جګړې ډېر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر مړی کیږي او د دې وجه په پښتنو کې د زغم کمی ښایي په چارسده کې د ضلع په کچه د روغ جوړې کونسل یا ډی آر سی یو مشر چې د ډیرو جرګو مشورې هم کړې ده. محمد نعیم خان مشال لیډو ته وویل چې د سوابې پشن داسې یو شمیر پیښې په پښتنو کې د ډېره وخت داسې کېږي.
دا سوابې کې کومه دا پیښه شوې ده نو خدای شته چې علم پرې درد کوي چې مطلب دا دی د پښتنو هغه تقدس کوم خلال کنه پوه شي. جرګې له خو د پښتنو ډېر اهمیت ورکوو. پښتون خو د پښتنې دی. پښتون له چاشن ته ولې په اوږه یا په دغه لاس کې دي زموږ خو په دې ډېر زیات تجربه شو په دې ریاسي کې په زرګونو باندې داسې دغه مسلې راغلي او الله تعالی حل کړي. یو خو مونږ کې پښتون کې د برداشت علاوه پکې لږه کمه شوه.
تېر کال 2019 کې د چاسدې عمرزی علیجان کلی کې هم د ځمکې په شخړه د یوې کورنۍ درې ورونه په ډزو په یو وخت وژل شوي وو او د هغې درې واڼه کور کې صرف د هغوی کونډې یوه مور او واړه یتیمان ماشومان پاتې شوي دي او یو هم نارینه اوس دا وخت په کور کې نه لري. دغه کور کې د یوې کونډې ورور الهام الدین مشال لیډو ته د خپل خور او د خوریانو او د دغه کور د حالاتو په حق لوایي.
زموږ مصیبت دا ده چې موږ ته پوله ډېر سخت کاری، پټی راته ډېر سخت کاری، ورور راته هیڅ سم نه ښکاري، خو موږ دومره په جذباتو کې راشو چې موږ بیا هیڅ اونو ګورو. دویمه خبره دا ده څوک چې مړی و کې هغه ټول عمر پشتاویږي، بچی لاړ شي تباو برباد شي، بیا هم د هغوی ښځې ځي کورونو کې لوښي انځي خدمتونه کوي او بیا خپل بچي په هغې ساتي. زموږ د حادثې وجه هم ځمکه وه، ځکه چې دوی د کور خوا سره ځمکه وه او هغه دغې خان خرڅوله هم په دوی باندې هم دوی ته واغستله او بیا ورته ویل چې تاسو انتقال نه کوم. په دغه کور کې چې کوم پیښه شوې ده د هغې اوس ماشومان څه په څلورم کې دي څه په پنځم کې دي، نو هغوی به څه ګټه وکړي یا به د هغوی د خپل کور به څه خیال وساتي؟ هېڅ هم نشته دی دغه کور اوس، بس دغه منډې ترډې دي، څه غمونه دي، بس هغه هغې خبرې الله مالک دی. زه د خپلو خورینو مالک یم، داشان هر یو کس خپلو خپلو خورینو له منډې ترډې وخي او بس د هغوی د رزق دپاره سوسیلی ګوري.
پیخور پونتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد مفتی عبدالرحمن مشال لیډو ته وایي چې اسلام د جرګې تایید کوي او د انسان د وجل خلر خبره د وجن خبره هم ګناه ګڼل کیږي.
کومنګ دین ته وګورو او خپل روایت ته وګورو، خپل دود دستور ته وګورو، دا خپل کې متصادم نه دي. یعنی پښتونولي او دین دا خپل کې متصادم نه دي، بلکې خپل کې هماهنګ دي. جرګه اسلام هم د جرګې کله هم مخالفت نه دی کړی، بلکې جرګې ډیره ښه بوللې ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي چې محمد پاک صلی الله علیه وسلم مشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. تاسو باہمی مشوروں کی اللہ ملزان اس پر جرگی اصل کی مقصد ہے چھ دو فریقینو چھ کم جگڑ راغلی دا چھ آغا ختم کری شی پر روایاتو پر دو دستور دا دین پر لارا کی کو چونکہ بدبختانہ منگا دا خپل کلتور نوم کٹ شویو دا روایاتو نا کٹ شویو او دا دین نوم کٹ شویو او دا پختنوالے نوم کٹ شویو
او دا دوی پوینا چھ اسلام دا یو انسان قتل دا ٹول انسانیت قتل بلی
کب منگا لگ سو چوکو چھ دا انسانی وینی دا انسانی جان دا عبرو دا عزت که اسلام څومره دغه خیلې دی نو موږ به یو ځناور هم مونږ نکو. الله رب العالمین چې څنګه فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کوئی که یو سړی یو مؤمن قتل کو نو الله رب العالمین به دنه خفه یو دمانی غضب دی الله او دا سړی دوزخی دی. بیا په ځمکه باندې یا په یو عارضي شي باندې زمونږ بدبختی دا ده چې موږ قتل ته لاړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په خوله باندې نه وایي چې دا سړی قتل کا، په خوله باندې ویلم جرم دی، په تندي به ورته لیکلی چې آیه سم من رحمت الله. نو څه دی چې یو سړی قتل وکړي دا په څومره غټ
د نومبر په 28مه سوابې وړوکی لاهور سیمه کې د ځمکې په شخړه په یوه حجره کې یو جرګه روانه وه چې د دواړو مخالفو ډلو لخوا په ډزو کې 8 کسان وژل شوي دي، چې پکې د 5 وژل شوي کسانو تعلق د وړوکی لاهور او د 3 کسانو تعلق د یار حسین سره دی. د سوابې د پولیسو ویان په وینا په دغه پیښه کې دواړو ډلو لخوا اف آی آر نه دي شوي، خو له د حکومت لخوا د چوټلاور تانې د پولیسو مشر اف آی آر درج کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزی مسید د حکومت لخوا د هغه لیکل سوی کتاب د کتابونو له دوکانه په ولکه کې د اخیستلو ګام د پاکستان په عین کې د ورکړل سوی بیان ازادۍ ضد ګام بللی دی. د خیبر پښتونخوا چارواکیو د نومبر پر شپږویشتمه نیټه د نوموړي کتاب په قبضه کې اخیستی وو. دوی دریز لري چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره رجسټر نه ده. علمزی مسجد ویلي چې دا حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. نور تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
دا علمزیب مسجد د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سرلیک لاندې پښتو ته هم اوس تازه ژباړل شوی دی. د کتاب پر لومړی پاڼه د خبرېدو نیټه د 6 کال اکتوبر میاشتې کې شوی دی چې کتاب کور پرنټینګ پرس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پاڼو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونی د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسی خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوسټو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورزنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړی دی. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورزنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 28 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولی وو. پر هغه وروسته د ترګري قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول سو. ترګري ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ خو د شاوخوا 9 میاشتو تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ یې د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دوکان کې د خرڅلاو لپاره پروت وو خو د دوکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو تول چې د نومبر پر شپږویشتمه د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دوکان ته ورغلی او ورڅخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دوکان ته راغلو ایسی سی ویل د کتاب بند د تاسو خرڅوي ما ورته تاسو کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې مونږ ګورو چې د کتاب بین کړه چا د څنګه بین شوی دی خو هغه وینا ما سره هیڅ نشته خو د کتاب مې خو ښایسته طریقې سره راټول کړ. دوکان یې سیل کړ بیا راته وی تاسو آفس ته بیا راشئ. نو مونږ سهار بیا آفس ته ورغلو. آفس کې دوی نه وو. مونږ ورته درې څلور غنټې انتظار وکړو. بیا ما خپل لیګل ایډوایزر فرهاد وکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو خو دوی به ټلیفون نه اټین کو. سهار لا بیا ما ورته ټلیفون وکړو. دوی راته خپل دوکان کولاو کې خلاصې کې.
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او څلوېشت په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفسکیټ شوی دی دغه چې کم دی پبلشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دا شوی همون ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بو کم رجسٹر نه دی پبلشر رجسٹر نه یا ټول کنفسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې څومره وو الموست وی ما 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه وای یعنی دا وجه څه وځي
دا پای ډون نه چې ماته څه دغه نشته څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د دې په وینا کتاب کورې همزه کوي تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي او د دې په ایدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلي. خو یار اکبر شنواری بیا ایدا کوي چې دوی ماسکونه تړلي ول او پر دکان یې لیکلي دي چې هیڅوک دې بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالمزیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل آواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو. موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره. موږ د چا حق نه وایو. موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګوره چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی 63 یې دی هر شی ثبوت لرم. یو تاسې شی نشته دا چې هغه ثبوت نه لرم. زدا وایم چې دوی د عدالت لاړ شي. ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړی ده. دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم.
علمزیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلی سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه دی ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
مشال ریډیو ته ورځ تاسو لوي کاکړ درته ریپورت وړاندې کوو. سم د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشا سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د تعلیم په هانوای چې خپل نوی کولته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجموعي عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وای. د پاکستان وفاقي حکومت اراده څرګنده کړي چې په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب قائمول غواړي. په دې هیواد کې تعلیمي ادارې په لویه کچه په دریو برخو کې ویشل شوي، چې یوه یې سرکاري تعلیمي ادارې، دویمه یې شخصي تعلیمي ادارې او دریمه یې دینی تعلیمي ادارې یا مدرسې دي. تعلیمي نصاب زیاتره په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې عملي کیږي او په مجموعي توګه یو شان وي، خو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د نصابي کتابونو د حکومتي بورډ یعنی ټیکسټ بوک بورډ چاپ کړل شوي کتابونه خول کیږي او په شخصي تعلیمي ادارو کې زیاتره د هیواد دننه او بهر غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه هم خول کیږي. په خیبر پختونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. د دې ادارو تر ټولو لوی اتحاد پرایویټ ایجوکیشن نتورک یا پین یو صوبائی مشر سید انس تکریم کاکا خیل د حکومت لخوا په ټول ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب قائمولو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نصاب چې کوم دی کنه هغه مخ کې اوم یو او اوس اوم یو دی، او دا هر یو ملک چې نصاب جوړی سنټرلایز او بیا په هغه نصاب کور کولو د پاره بیا پبلشر زی هغه پبلشرز بیا خپل خپل اپروچ سره هغه ته کتابونه جوړی. تکه زمون موجوده وخت کې کوم نصاب چلیږي هغه د 2006 ول نصاب چلیږي او په هغه نصاب باندې مختلف کتابونه دي پبلشرز دي. نو هر یو پرایویټ اداره یا شخصي اداره ځان ځان خپل نصاب نه چلی، هر یو شخصي اداره په مارکیټ کې د پبلشرز کتابونه ګوري او چې کوم کتاب نه هغه متاثر شي او داغه دا خیالي چې یاره دا نصاب ښه کور کوي نو هغه په خپل سکول کې د هغه پبلشر هغه کتاب لګي. اوس دا نصاب چې کوم دی په دې باندې سرټیفیکیشن لکه په دې امتحان کیږي او یو خاص لیول چې په هغه باندې په ټول دنیا کې سرکار انټرفیرنس کوي او ایکسټرنل اسسمنت کوي. دا یو داسې طریقه دا یو قاعده ده چې دا انټرنیشنلی ان پریکټس ته په ټوله دنیا کې همدغه طریقه کار دی.
نوموړی وایي چې د شخصي سکولونو له زده کوونکو هم د هغه تعلیمي نصاب لاندې امتحانات اخیستل کیږي د کوم لاندې چې د سرکاري سکولونو زده کوونکي امتحانات ورکوي.
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي نو هغه ته دا نه وایي چې یک سان نصاب، هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو. او دا یو آنګوینګ پروسیس دی لکه په کار دادا چې هر دوه کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه البته دی کې یو شی دی چې اعظم نه بدل دی، آدو چې اغم نصاب همدا کور کوي خو د هغه ایکسټرنل اسسمنت چې کوم دی هغه بهر نه کیږي او هغه دا ای لیول او لیول دی او هغه ٹھیک تا چې هغه زمونږه نصاب کور کوي خو امتحان یې هغه اخلي او هغه ضروري هم دی چې هغه امتحان واخلي ای سرټیفیکیشن ورکی نو هغه انټرنیشنلی ریکګنایز دی. نو هغه هغه ماشومانو د پاره پکاري چې د چا والدین بهر سفر کوي لکه نن دلته دی او هغه ایکسپیکټ کوي چې یار سبا کې دی شي زه په یو کې کې ما یا بلورس کې دی شي زه په دوبۍ کې ما، نو هغه دا ای او لیول دی د پاره کوي چې انټرنیشنلی ریکګنایز سرټیفیکیشن چې موږ ته بهر څه مسئله نه کنا.
انس تکریم کاکا خیل وای حکومت د تعلیمي نصاب لپاره چوکاټ جوړ کړي او شخصي تعلیمي ادارې زده کوونکو ته د هغې چوکاټ مطابق لبیلابیلو کتابونو درسونه ورکوي.
د 2006 نه مخکیم نصاب یو اوسم نصاب یو دی هغه ته کتابونه بدل دي. وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به چاپ کوو سرکار به چاپ کوي او هغه کتاب په پرایویټ سکول هم لګي اب سرکاري سکول هم لګي دا بالکل غلط ده. یو کتاب بده غلط ده چې یو کتاب بده جوړي ګور اب دغه چې کوم پرایویټ سېکټر کې دا شکاري کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی نو شل پبلشرز بدا کوشش کی چې زخ کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې آغا معشومان خپوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې کنه نو آغا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې آغا پرزنټیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خوا د سرکار نه به پیسې ډېرې لاړې شي او کوالټی به زیرو وي د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي د دې سره به تخلیقي کار ختم شي تعمیري کار به ختم شي یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی کنه هغه کې دې تبدیلی دا د حکومت اختیار دی چې آپ هغه کې تبدیلی وکړي
خو په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې مورنۍ ژبې ته تر سرحده اهمیت ورکول کیږي او د پښتو یو مضمون هم ماشومانو ته ښوول کیږي آیا په شخصي سکولونو کې هم داسې کوم انتظام شته نوموړي وویل
حکومت کوشش کو چیرا بنیادی دغه پرائمری لیول پوری تعلیم چکم دے دا دے پا مورنی جبا کشی پا دے بانے ورکنگ نو موشو خو اغا کنٹینیو نو شو او ندا لاغو شے ویدے دے سرکار امپلیمنٹیشن ندے کڑے نی پا خلو سکولو نکے کڑے دے او نو مون کڑے دے او نو پا دے بانے سپالی سی سٹیٹمنٹ را گلے دے کنا دا خو چې فرض کا دی کله ڈیسائیڈ کی بیا دې ته کتابونه جوړ شي په مورنۍ ژبه کې نو دا غي مطابق بیا موږ هم لاگو کو په سرکار کې هم لاگو شي کنه مورنۍ ژبه کې پرائمری تعلیم پالیسی جوړول بالکل صحیح دا د یو این ریکمینډیشن دی دا په ټوله دنیا کې دا پکار دا زموږ په ماشومانو باندې د زبان برډن ډېر دی د ژبې لوډ په ډېر دی تر پرائمری لیول دی پښتو زده کوي دی اردو زده کوي دی انګلیش هم زده کوي او پکور کې دې پښتو وای یا ان کو وای نو لکه هغه ژبم تکې نو دې ایټ ا ټایم درې څلور ژبې زده کوي نو دا غي د وجې د خپل تعمیري سوچ یا د پویا او دغه سره سپریس کیږي پالیسی به جوړي په سټانډرډ باندې پرایمری په مورنۍ ژبه کې کې بالکل صحیح ده مونږ ایګریو
ځنې خلک دا فکر کوي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د انګریزي او ساينس مضامینو ته ډیره توجه کیږي خو تاریخ او جغرافیه ته پکې کمه توجه ورکول کیږي خو انست کریم کاکا خیل دا تاثر ردوي
ګوره داسې کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کوریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کوریکولم کې دی چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي تا ته داغه جغرافیه معلومه تا ته داغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تا ته معلومي یا داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو څلور غټ خارونه پکار دي چې په هغه تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنه اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر په خور رانی والا دی هغه په خارونو کې اچولې کوټه یې اچولی بل چې کوم دی کراچۍ لاهور ګجرا والا اچولی دا لکه درې څلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه اوس چا سا اچولی دي چا سا اچولی دي دا کسې زمو سوشل سټڈی کې چې لکه د دې کوم د مشرت علوم والا شیزونه دي اوټلاین کې په نصاب کې چیرې دا پکار دی چې راځي نو دا هر پبلشر کړی دي
نوموړی وایي غیر حکومتي کمپنیو ته هم حکومت د درسي کتابونو چاپ کولو اجازت نامه ورکوي او که په کتابونو کې یې نیمګړتیا وي نو په کار دا چې اجازت نامه یې منسوخ کړل شي
فرض کا دا سسپیکټ کوي چې په مارکیټ کې چې کوم دی نو بلو سټینډرډ کتابونه ایگزیسټ کوي کنه یا فرض کا دی دا وایي چې بعضي سکولونو داسې کتابونه لګولي دي چې په هغه کې زموږ مشرت علوم نشته یا زمونږ چې کوم نصاب دی هغه نه کور کوي نو دا د حکومت ریسپانسبلټی ده دا د کار دی ټیکسټ بک بورډ کوریکولم وینګ په هر صوبه کې شته دی دی به انوسیو شو کوي دی ته پکار دا دی چې بغیر انوسی چې کوم کتاب په مارکیټ کې ای هغه دی نیسی په هغه د کریمینل چارجز لګی هغه پبلشر دی نیسی هغه سیل کوي لکه دا کنټرول د خپل صحیح کی او مطلب دا دی چې پبلشرز چې کوم دی نو هغه ته د ان یو سی په میرټ باندې ایشو کوي او ګوري دي چې دا هغه کتاب د دې د نصاب ریکوایرمنټ پوره کوي که نه پوره کوي خو دیر از نو شارټ کټ ٹو اٹ چیرې ته فرض کوي چې ټول پبلشر چې ختم او زه کتاب جوړوم او دا به خرڅوم او به زه په هر څه پوهېږم او زه به دا ټول نه ښه جوړوم دیس از نو وے دا لکه غلطه خبره ده
انست کریم کاکا خیل وایي د درسي کتابونو چاپ کولو د حکومتي بورډ چې کوم کتابونه د دوی په وینا معیاري وي نو دوی یې په خپل کورسونو کې شاملوي
چې فیسبوک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم. د دې د اتم کتابونه خسته دي ما لګولې دي. د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي ما لګولې دي. خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب خانه ده په مارکیټ کې د بل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده. یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې بل مې د بل لګولې ده. دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده د هغه مطابق دې سرچ کوي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد په هغه کې او رسته ورځ حقيقي اوس ورپسې دی ویډیو لیکچر هم روباسي کمپټیشن ده. کته فرض کوي یو ټیکسټ بوک بورډ پېښور ته کې ناشته کنا ضروري نه ده چې هر کتاب هغه خجوړ کړي شارټ شپ کې باز ټیم په میاشتو میاشتو کتابونه شارټي لکه ما یو کتاب لګولو بیا مارکیټ کې پنځو ماشومان واغښتو بیا لسو ته نشته کنا.
په چارسدا کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې لمشر نازیه جان مو پوښتلي چې کوم کوم کتابونه یې په کورسونو کې شامل کړي.
منګه هو چې د سمنګ سره اکسفورد انګلیش او سوشل سټډیز او جنرال ساينس منګ سره اکسفورد غواله دي او افاق سن سیریز په نوم باندې زمنګ سره میتھمیټکس دي او مطالعه اسلام په نوم باندې د افاق اسوسییشن اسلامیات دي. مختلف را سره چلیږي چې کوم هغه موږ وګورو کوم یو کتاب چې هغه کې ډېر اکټیویټیز دي د نورو سره کمپیر کول هغه کو نو بیا پکې یو سلیکټ کو.
په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د حکومتي بورډ چاپ شوی کتابونه ولې ماشومان ته نه خای نو موري ویل
دغه ځکه نه چلو چې دغه کې اکثر لکه زما مثال د دې ورکم چې څنګه د رومبي کلاس د میتس کتاب دی نو په هغه کې چې سړي د رومبي کلاس د میتس په کتاب کې سرکاري چې کی پی کی ټیکسټ کوم بوک دی هغه هغه چې ون کمپیر کو د اکسفورد د بوک سره نو هغه هغه ارسه په کی جی کلاس کې کوم چې د فرست کلاس مخ کې یو لغه دی کی جی کلاس دا غینه بعد بیا فرست کلاس دی نو په کی جی کې هغه ارسه هغه ته لکه د کی جی نه ملټیپلیکیشن او اډیشن او ډیویژن او دا سیزن شروع شوی لکه کی پی کی بوک چې سرکاري کتاب چې کوم دی دا موږ تل شانته کمزور ښکاری.
نازیه جان وای دوی د حکومت د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې دننه د بیلابیلو حقو کمپنیو چې حکومت ورته د درسي کتابونو چاپولو اجازه ورکړی وي د کتابونو کتنه کوي او بیا پکې معیاري کتابونه منتخب کوي.
منګه جایزه خلو منګه ریسنتلی می کالم سیریز دی راغې په نوم باندې یو د خپل جونیئر سیکشن د پاره یو ساينس او د میتس او د دی بوکس سره کړي دی هغه کړي خپل ټریسینګ دی ډېر انټرېستینګ اکټیویټیز دی پکې. بیا دار السلام پبلشر دی هغه په نوم باندې انور سیریز دی هغه کې اردو دا ډېر خسته هغه کې د ماشومان د انټرست د پاره ډېر زیات سیزونه دي کوم چې سرکاري کتابونه دا هغه نشي کور کوله. نو مخه مخره دی جایزه خلو منګه ته پراته سلور پنځه کتابونه مختلف برند والا هغه منګه ته مخې ته پراته یو یو هغه سیس من ګورو چې لکه یو سیس د فرس کا 1 والا 50 پورې نمبرز دي هغه په هر یو کتاب کې وای سرکاري کې می خو بیا 1 50 پورې چا کور شوې دي ماشوم ته په څنګه طریقه باندې شوې څنګه څنګه اکټیویټیز په ترو باندې هغه شوې دي دغه ټول سیزن دغه ته چې وګورو چې کوم ډیر انټرېستینګ هغه سلیکټ کو.
نازیه جان زیاتوی چې په کومو کتابونو کې نیمګړتیا وي نو حکومت د هغې کتابونو په اړه شخصي تعلیمي ادارو ته ځانګړي هدایات ورکوي او دوی د هغې مطابق د کورسونو انتخاب کوي. د نوموړي په اداره کې د سلورم جماعت لوی وز د کونکې نتاشا حادی سره مهم خبرې وکړې او له هغې مو پوښتل چې خپل سکول او کتابونه یې خوښ دي او کسنګه. د نتاشا پلار هادی خان چې په خپل هم سرکاري سکول کې استاد دی وایي د سرکاري تعلیمي ادارو په کورسونو کې د وخت له تقاضو سره سم بدلون نه کیږي.
مخکې چې زمونږ څنګه ګورنمنت نصاب وو نو څو پښتو کې یو مکسرو د جګو په لحاظ سره سپکه عربي کو سپکه انګلیش وو نو اکم سیزن به چې موږ سریکل فرس کا عربي نو اېر پورې به چې کوم عربي راتل نو هغه سیزن په اقدیمه نه پاتې شو هغه ماشوم چې دی هغه سیزن به دی لکه مطلب دی چې کوم چیزونه به یاد کړو نو هغه چیزونه به لاره ختم شلو. او اوس هم دا سیستم روان دی. دغه شان چې دغه پښتو خبره ته کوم چې زموږ مورنۍ ژبه ده نو هغه هم دی پاتې شي، دغه مسله یو جوړه شي. په دې وجه باندې د ټکسټ طرف ته خلک دونه دیان نه ورکوي.
نوموړی وایي په شخصي تعلیمي ادارو کې د غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه ښوول کېږي او د هغې انداز داسې وي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي.
ټولو نه غټه خبره کېره زموږ پرایویټ بک چې کوم دي په دې کې مختلف په کمپنې دي، لکه ملت سیری شو، سن سیری شو، افاق سیری، سرټک سیری، د دې په کې افاق خپل سیری دی، اکسفورډ شو، اکسفورډ کوم دی مختلف کنا هغوی دغه کوي. ځینې وخت کې په دې وجه باندې موږ ترجیح ورکو چې دې کورس کې پریکټیکل ورک بیس دیس دی او دې کې کوم پکچرز دي، کوم الان کې موږ ته پریکټیکلیټي خو ډېره کمه ده، خو دین په دې کې کوم پکچرز دي، په دې کې مطلب دا دی چې کومه تیوري موږ سړي کوو او د هغې سره ریلیټډ د سبجیکټ سره ریلیټډ فرض کا یو مضمون باندې یا مهمان باندې کومه موږ خبره کوو د هغې سره ریلیټډ، هغوی چې کوم تصاویر ورکوي نو د هغې په وجه باندې ماشوم چې دی هغه سبق زر اټیک کوي. نو په دې وجه باندې د ټیکسټ بک په نسبت باندې کوم چې پرایویټ سکول بکس دي هغې باندې والدین ډېر زیات ترجیح ورکوي. په دې وجه باندې خلک چې دی د پبلک سکولونو ته ماشومان لیږي.
دا راز د پېښور الفت بیبي چې په خپله په یو شخصي سکول کې استاد ده او بچی هم شخصي سکول ته ځي وایي په کار ده چې په تعلیم کې د معیار په حواله تفریق ختم شي.
زه خپل سوچ کوم چې بس د ماشه بس دی ولې کوم چې زه خپل بچی له سر کوم نو شروع نه خپل بچی په کلاس وایز کې ډیواید کوم چې سکول ته سهار لګم نو ما مالک نه د ماشومان ملشې کوي چې زما دې پینشن کوزي بل از ا ټیچر از ا مدر ما ته داخله لګ زما بدا ډیر غټ خواهش ته چې را موږ یو انډر ډیولپ کنټری چې زمون کې کوم دا ګروپ بندي جوړ شوی دا ادم د ایجوکیشن نه کم دا بزنس جوړ شوی دی. کتابونو والا خپل بزنس کوي، موږ خپل بزنس کوو، وفاق پکې خپل بزنس کوي. نو دا بزنس نشي دا بس یو تعلیم شي او شانتي ایکویلیټی دی کې راشي. زه وایم چې دا ممکن او ګورو که سرکاري تعلیم ښایي نو هغې نه به موږ سیدپ دا ابدینه انکار نه کوو چې پرایویټ سیکټر چې دی هغه ډېر غټ کردار دی کې ادا مین کردار پکې دی چې پرایویټ سیکټر ادا کوي لګیا دی سانه خدمت چې پرایویټ سیکټر کوي دوی چې ګورنمنټ پدانې نه شي کولی په یوازې دا د ګورنمنټ یوازې کار نه دی. نو موږ ایز ا معاشره لکه تعلیم زموږ بیس دی، علم زموږ بیس دی. چې زموږ بیس صحیح وي زموږ ټول عمارت ته صحیح وي، چې زموږ بیس کې کرپشن وي، دغلاپن وي، ګروپ بندي وي، کلاس وایز ډیوایډډ وو.
نوموړی وایي هر مور غواړي چې بچی یې په هر لحاظ ښه انسانان او د ټولنې لپاره ګټور وګړي جوړ شي.
زه وایم چې زما بچی د سکول نه روزي هغه تعلیم پوره کوي چې هغه صرف د ګټلو زه دا ویم چې زما زوی ایم بی بی ایس وکړي به مال ډېرې پیسې ګټي. زه وایم چې زما زوی دا وشي چې ښه طالب علم روزي چې وسري ښه مسلمان هم روزي د انسټیټیوشن نه یو ښه فرما بردار بچی زما فرما بردار معاشري او رکن وي چې هغه یو ښه معاشره مال سیټ اپ کړي
الفت بی بی په سیاسیاتو او اردو ادب کې دوا د ماسترۍ ډیگری کړي او په تعلیم کې یې بی ایډ ډیگری هم ترلاسه کړي. وایي د درسي کتابونو چاپولو د حکومتي بورډ دا ناکامي ده چې د کتابونو معیار یې د غیر حکومتي کمپنیو لخوا چاپ شوو کتابونو نه ښکته دی.
دا پرایویټ سیکټر کولی شي دا حکار حکومت ولې نشي کولی؟ آیا حکومت سره ته کم تعلیم یافته کسان دي ولې هغې ولې نشي کولی؟ افاق والا دا نه ښه سټینډرډ والا بکس مالا راکولی شي، اکسفورډ والا راکولی شي، حکومت ولې نشي راکولی؟ حکومت ولې ریسرچ نه کوي؟ حکومت ولې دا ځان کې دانه دغه ولې نه پیدا کوي چې مالا دغې نه خر دغه راکړي چې زما حاجت نه بېخېږي چې زه پرایویټ مطابق حکومت
ولې نه راکړي. الفت بی بی د معیاري درسي کتابونو تیارولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي ټیکسټ بک بورډ ته ځنې وړاندیزونه کوي.
حکومت دې پرایویټ سیکټر نه فائدہ واخلي، ور دې کې د حکومت نامه دی ورکی استعمال د کتاب پرایویټ سیکټرز د دې نه د موږ خپل ګرو افاین د کنیو بل سره تړي یو کنه مې یو بل خلاصې خو نشته دي زما افاق نشته د کلمه بچي دغه سبب وي زما اکسفورډ نشته د کلمه بچي سبب وي زما د سرکاري تعلیم نه خلاصې نشته د کلمه بچي دای کی سبب وي خو دا ټول موږ یو تړي یو بل سره د کیسه دا نه مسله ده چې پرایویټ سیکټر وو چې وو د حکومت نه دا کار کوم حکومت چې خو ځبه پرایویټ سیکټر نه دا هلپ خلم حکومت
بلخوا په پیښور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر فضل الله وای په کورس کې هغه ټول کتابونه شاملې دي شي چې د نصابی کتابونو لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوی اهداف پکې په پام کې نیول شوی وي.
حکومت چې کوم دی نو هغه د دې هر کلاس لپاره یو خاص معیار مقرر کړی وي چې یو ماشوم دی هغه به فرض کړه په لومړي کلاس کې دی نو په دې لومړي کلاس کې به دی په دې 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 شیزونو باندې پوهېږي. ٹھیک ده هغه هغه حکومت مخکې نه هغه هدف ورکړی دی د پبلشر کار دا دی چې هغه به د هغه هدف نه بهر ته نوځي خو د هغې وضاحت به کوي څوک په یو طریقه کوي څوک په بل طریقه باندې کوي خو هغه هدف هغه به مشترکوي نو په دې کې چا ډېر اسانو ټکو کې په اسانه انداز کې هغه وضاحت کړی وي چې ماشوم ورباندې په ښه طریقه باندې پوه شي او هغه د لوکل حالاتو مطابق مثالونه په هغې کې ورکړي وي او وضاحت هغې په طریقه باندې کړي.
نوموړی وایي تر اتم جمعات پورې شخصي سکولونه د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو کتابونه په کورس کې شاملولی شي خو د هغې نه پس به بیا د بورډ د امتحاناتو لپاره یوازې د ټکسټ بک بورډ چاپ شوي کتابونه د کورس برخه وي.
دا ټکسټ بک بورډ چې کوم دی نو دې کیسه کتابونه داسې دي چې هغه بیا مجبوری دا شي چې کله اتم نه هم لسم ته تاسو ورسې چې کوم کې د بورډ امتحان اخیستی کیږي نو هغه لیول کې چې کوم دی دا ټول سکولونه بیا ټکسټ بک بورډ ته واپس راشي هغه په هغې کې بیا د ټکسټ بک بورډ کتابونه اخلي. لاندې لیول باندې چې کوم تاسو یاد کا زه د چرته د یو پبلشر مخالفت نه کوم نه د هغې دغه ته نقصان رسول غواړم خو زه دا وایم چې هر هغه کتاب چې هغه زمونږ د ملک د کلچر زمونږ د ملک د تهذیبو د روایاتو او بیا زمونږ د ثقافت سره تړلی کتاب وي او هغه هغه سیس په مخ کې باندې وړي پرمختګ د هغې کېږي.
د فضل الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې صرف هغه کتابونه په نصاب کې شاملې دي شي چې مواد یې د دې سیمې سره تړاو لري. نوموړی د یوې کمپنۍ لخوا چاپ شوی کتاب مثال ورکوي.
ما د هغې کتاب راواخیسته نو زمونږ تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی او هغه د معاشر دلوم کتاب و هغې کې ټول چونکې د هغې مین هډ آفیس په کراچۍ کې نو هغې ټول کلچر او دغه چې کوم دی د سن حوالې سره نو زما ماشوم چې هغه به زمونږ په صوبه کې اوسېږي نو هغه د خپل تهذیب نه ناشنا نو موږ به هغې کې بیا دغه ګورو چې کوم زمونږ د دې تهذیب سره زمونږ د کلچر سره نو په دې وجه باندې بعضې زمونږ چې کوم خلک دي چې هغې د خپل روایاتو سره تړلی شوي دي او هغې د خپل مذهب سره تړلی شوي نو هغه د خپل تهذیب سره نو هغې بیا هغه سیز چې دی هغه بیا نه خوښېږي. زما خو خیال دا دی چې په کار خو دا دی چې د حکومت کوم چارواکي دي حکومت کوم ذمه داران دي هغې دې کم از کم دا ګوري چې یاره کوم سیز هم داسې دی چې هغه زمونږ چونکې زمونږ دغه د لاندې بنیادي ذمه داري هم دا ده چې یو ښه شعري یو ښه پاکستاني یو ښه مسلمان چې کوم دی چې هغه د دې وطن د مستقبل دپاره چې یو ښه کارامه د پرزش ثابت شي نو هغې دپاره د حکومت په دې باندې سخت نگراني چې کوم دی دا ډېر زیاته لازمي ده.
فضل الله په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر دی او دا نظر لري چې د تعلیمي نصاب لپاره د حکومت مکمله نگراني ډیره مهمه ده. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د نصابی کتابونو چاپ کولو حکومتي ادارې یا ټکسټ بک بورډ مشر رشید خان پاینده‌خیل په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. په دې صوبه کې خواوشا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې څه د پاسه 600,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازت ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.